سلام ستړي مشهي دا سهار شپک بجې دي تاسې زموږ غږ لازادي رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریز نیوالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په تپندو سمناسته کې پنځم بینه وخته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي ویل
left unchecked
ko par talibano nazarat wanashi khadde imkan shta chi da dala khay da bashari haquno sat iqdamat nor ham ta khawshawar kay khay taliban da afghanano pa zangri to ga da khasum juno mazhabi aw qawmi laga kayo pa ulandi la tabiz aw zalam tsakha kar wakhli
and oppression
بینټ په خپل خبرو کې وړاندې ویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه د داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته په پام ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ټینګار کړی چې تا د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنې لخوا اقدام ونشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي. دا غپټو کو چپایلې به نه اواز افغانستان بلکې نړۍ ته وی جوړونکي وی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارولون کې لارې دوړو خو وته لیوي و نه رہی سي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د نوم نه خوده له بشر د زدرډي مشال څنګه ته د پنځمې پوره زویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبره تر کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لار دیوي و نه رہی سي د بارولونکو لارې او سربېره د مسافرو ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د مشال اړیو د خبريال پروتوکول مسافر او ناروغان په جمعتونو هوټلونو کې ډیر دی د خوراکو څکاک لنشتونه شکایت لري. بلبلاو د دروازې دوړ خو او ته یو شمې لري چلوونکي شکایت لري چې لمالونه یې چمالونه د خرابېدو په حال کې دی او پاکستاني او طالب چارواکو څخه د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالب او پاکستاني چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې ترې وکړي خو پاکستاني چارواکو د صدرنیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر مخه عمل کابل د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم دروازې ته پلاوي ورغلی نه و. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه وکړه چې لکبلې تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شو. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلای لوبغاړی رشید خان وایي د کرکټ په لس کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تیر ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او رشید خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او رشید خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کشت مچما درلوده تاوني وه. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپل هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوې منډلو پر کېدو وروسته یې په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغه حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی ول رشید خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه بلل کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي اور په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 15 وکټو په تاوان 226 منډه وکړه چې 128 منډې ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپل دریم لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. او د هغه څلور اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه پوره حماس اسرایلو ته سپارل یو. د پورز حماسو اسرائیل ته سپارلی وو. د برمته شو کسانو د کورنۍ ټولنې پنځشنبه پورز ویل مړ شوي کسان شلموز مزرو تصاحی یدان استازیک الگاریت او احادی یالومی نومی اسرائیلی یرغمل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اوربند پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمته او 4 کسان مړه شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغه اوربند په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې سره د اسرائیلي ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربند د دویمه مرحله پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. کندهار کې سیلابونو د یوې کورنۍ درې غړي وشلې دي.
څنګه خونه را باندې ونړېدل؟ ازما یو یو مینه وا یو میلور د سلور ورسو خو او یو می زیو د شپږ کارو د درې سره په ټولار
بل پلاو بیا په نورستان کې د بارانون لکبلا ترافیکي په خراب مست شوی.
دا غلار چې د موسمي بارون او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
په افغانستان کې روستي ورختونه په داس حال کې دي چې د سشن په پراز دا کډوالو نړیوال سازمان په تازه راپور کې وایي چې اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې نشته 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړي دي. وړاندې به د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه نور جزئیات هم سره واوري، په دې اړه به هم سره جزئیات او تفصیل واوري چې د پی کی کی مشر له زندانه په یو پیغام کې خپل پلګونه غوښتي دي چې دغه ګوند منحل او اسلوال مقامت دی پاره کې دی. لدی سربیرا د کرکټ د بریا د منځلو پاړه بالا بلا بل ولایتونه هم در ترپورونو ولرونه مطالبه مشتمل ته وګړو.
تر دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیاله مو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افته. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بيځای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په درهاو کسان د بل د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپل مین پرې خودو تړ شوی. د دې سازمان په ټکو اقلیمی بدلون افغانان له خپل مینو د بيځای کېدو سربېره بشري مرستو تړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د اقلیمی بدلون لکبلا پاتریو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبه په ورځ پر خپل وی پانی خبر کړی ویلي اقلیمی بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بی ځای او بشری مرستو ته اړمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوې پاتریو دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بی ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم پټوکو پاتیرو دولس میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 1500000 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځای شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځای شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2021 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځای شوي چې یوازې په 2021 کال کې د دغو بې ځای شو شمیر 988000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د غیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلې او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د ورستې او پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل
ازما یو یو مینه وا یو میلور د سلور ورسو خو او یو می زیو د شپږ کارو د درې سره په ټولار خوشینه مې په شکه و پاشم په شکه د غې په شی ما دې خوشینه د پاشمې او د خوشینې لاس ما تو هغه خو لا خپل افشانو بوت دی تل دا ما وای دا دلته موږ ورته وکړل.
دا رواني اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د افغانستان په شمیر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پر لبسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړه. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله د غشان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جنان سایق د چهارشنبه په ورځ په بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د غشان 240 کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روښتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا لکمساری عدلون بدلون سره مخ او چې پترڅکی زیاته ورختونو سیلونو توندوبادونو او پزینو سیمو کې بیا سخت وشکاله او د افغانانو ورزنه ژوند پر لپسی اغیزمن کړای دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د لویدیز نورستان دوه بلوسوالۍ کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه و تندور ټپین شوې دي. د ځای چارواکو خلکو په وینا پیښه د دوه بو مندور لوسوالۍ و ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي له کبله رامنځته شوې. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست والی لرسنیز دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د پنځم به ورځ لغرمی ورسته یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دواب ولسوالۍ د سنگپول ساحه کې لسرک خوې شوې پکې یو ماشوم مړ شوې او اته تنه ټپیندې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د نورستان ډیره سرکونه له پخوا تنگ او کندو کپرو خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړي او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي رادیو ته وویل
د غلار چې د موسمي بارونو او سیلابونو ډیر سخت خراب کړي دي. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خراب او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړي پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې یو د لارې جوړې نشي شاید د کچ نور هم جوړ شي.
نورستان د هیباد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت چې ډېرې کلی او کورنې په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوي چې د موټر چلون کې د لګې بیغوري په وجه موټر له سرک خوېږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکونکو د نالوستې د لمنځولو لپاره له 15 وزارتونو دولتي ادارو سره د سواد زده کړې لاسلیکونه کړې دي. تفصیل لا به سپوږمۍ اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواد به برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 28مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلی چې د دې هوکړې لیکونو له مخې به په 404م تعلیمي کال کې د وم او تم بست نوي زرو خدماتي کارکونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه د غشان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه به په ګډه خپل نظامی منسوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړي چې دا به ساره اقدام به د هواد لری پروتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانی حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلی دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي رادیو ته وویل
دا اوس چې خلک مثال په دندو ګمارل شوي دي چې هغه مثال تعلیم نه لري، تعلیم نه دی کړی، اوس هغه لپاره د سواد موضوع برنامه په لار اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهلي کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کار یم. دا پروګرام به ډیر اغیزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوب یې درس ویلی او شپږ کاله یې زده کړی کړي، هغه مهارتونه چې دوی په شپږ کلونو کې ترلاسه کوي په یو دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي و چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیالې دربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو څو میاشتې وروسته ویلي و چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو سیمه ایز موضوع اخلو. د پیکیکی ګوند مشر د دې ډلې لغړ غوښتي چې وسلوال مقاومت پرېږدي او د دې ګوند منحل کېدو لپاره یو غونډه راوبولي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لا زندانه په یو پیغام کې لخپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایترسیدو غوښتنه کړې ده. عبد الله اوجلان چې استنبول ته نږدې پیو ټاپو کې زندانی ده، د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 28مه یې په پیغام کې د خپل ګوند لغړ غوښتي چې وسلوال مقاومت دی پریږدي او د ګوند منحل کېدو لپاره دی غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلې او پریکړه وکړي ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پریږدي او پیکی کې د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره په پنځشنبه لیدلې و. د اوجلان د تاریخي پیغام د کوردستان د پیکی کې او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیرخي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دشي. د ترکیه په جنوب ختیځو کورد میشت ولایتونو دیاربکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدلو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیه د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل. د پی کی کی د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیت د ترکیه د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام د رامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته. یوازینی حل لار یو دیموکراتیک اجماع ده. پینځاویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استنبول ته نږدې د امارلي پټاپو کې زندانی دی. که څه هم هغه په زندان کې دی، خو په پیکی کې د پاموړ اغیز لري او تمه ده چې د پیکی کې غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیکی کې ګونه په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیه او د دې هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکام شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې روزګان دا ورشو. روزګانیانو د افغانستان د کرکټ د بریا دا تیر ورځي د بریا خوشحالي لمنځلې تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو
د لاسونو د پرکار او شور د ورزګانی ځوانانو دی چې د تیر شپې د کرکټ د بریا په پاری وهی. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهم شی به ثابت شو کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوان کې غرق شو. د ګیمیچ بریا نه یوازې د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستر بریا و. د ورزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بي ساري مینه لري د برښنا د نشټون لامل د کرکټ د تیر سپیشالي د سیمیز رادیوګانو په مرسته تعقیبوله. د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د دې لوبو د خوشي په پار د ترنکوټ شار ته راغلي و د ازادي رادیو سره په خبرو کې داسي ویل.
نن رتوبلا روزګانې دي د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو اول سر کې خوندور و وروسته یو څه سره خراب اوس و مګر بیا هم په یو ډیر خوندور انداز باندې لوبه ویولل سوله ولا دا چې د طاقت ووت و اورې ډیر خوشاله سو ولا دا چې و انګلند چې ډیر و تکړه دغه دی لوبډاله ده د مر سره چندان لوبم نه کول وای دی کمزوري دي نه نو بس مش خو واجب ده خپل افغانستان مو دی خپل د کرکټ لوبغاړ می دی چې مر دا دیواد وځلی نه دی زمر د افغانستان نوم لوړ سی بس
زمانو مشپیولا رحمی دی د روزګان رات وسیدونکو یم واقعا یعنی څنګه چې زمر تمه و یعنی زمر د خپل لوبغاړ ته تمه غسی لوبو کپه بیټینګ کې و کپه بالینګ کې و څنګه چې زمر د ټول افغانانو تمې و هم دا رقم لوب زمر په کار لکه څنګه لوب شي وکړه ابدا چې لوب زمر په کار دی کدا چې لوب یو کومه شب مر یعنی مر بنړیوال کپ مخبل کوټ خپل وطن افغانستان ته راوړو نو واقعا څه لوب وکړه بالکل بیخی خوشحالی و که در تو همه یعنی مرز پخپل جمعو که نزایر داشت خوشحالی لکه پر مرز یه وقت تاری زکر مرز یه وقت داشت خطرناک تیم تا شکست ور کرده چه آقا ده کرکیت بنسرت شدن که تیم ده چه آقا انگلستان ده
نمی کمین آقای ده پینالی واسه دن که ما دیر زیاد خوشحالی و ما بیخی دایوال و بغاری خود دیر ورد زلیدی بیخی دیر پا خوشحالی ما دا خود دیر احساس مکولی خو بازی دیر پا احساس پر دلت زلوت لچی دیر لرز مندی پاتا بیا و بیکیتو ما آقا دیشت دیده خلای سوی مشتای
د ورزګان ولایت سیمویز و چارواکو هم د افغانستان د کرکیت د ملی تیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازې د کرکټ د میدان بریا ده بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. د یادونې وړ ده چې د ورزګان ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دغې سیالۍ د بریا د لمانځلو په پار د شارو واټونو ته راوتلي دي او خوشحالي لمانځلي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کندهار کې د غواګانو فارمونو د ودی سره سره د بازار د نشټوالي ستونزې سره مخ دي. په روسیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره وده کوي چې لارې مالداران خپل اقتصادي وړتیا پوره کوي خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکو وايي د خپل محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورسره بلې بدلون کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شې دی راځي چې کله باندې کله ځان یې نو وسه په دې شې دوه مشکل جوړ کړی.
لدی فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شې دی بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 شغاګانو فارم لپاره نږدې سلویش لک افغانی پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ډیر ثانیه غواوې دي، سلویش لک افغانی سرمایه گذاری سوي ده. تقریبا دغه څه زموږ غټ ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم، لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت سره ده چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي لپاره څه پلانونه لري، د فارمداران لپاره څه پلانونه لري، زموږ د دولت څخه موږ غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکو وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بی خورا اټیټی سوي دي.
زموږ غواړي ته وشي چې بندې سي، زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډې ډیر یانې دي، چې میم لري کونډې میم لري به خډې ډیر سانان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ شیدې بندې سي، زموږ هغه دي خپل کندار ته موږ ورکو.
مې وازنه غوښتنه ده چې پروژه چې باید بندې سي او یا که بندې نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګيږي، او درې درې څنګه باید هغه شیدې چې طبيعي شیدې دي او هغه پروژه شیدې دي هغه ترمنځ باید توپیر وسی.
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شیدې نه کې ارزښت پیدا کړي. زموږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاتن د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په کور په دارې غواره نیولې ده، اوس هغه شیدو ته ګر کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8 سلنه مالی اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړ سوي.
بهر نه د شودې واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخت خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفات 15 او یا 8% وا مونږ دا 10% ته لوړه کړه، او په انده کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو. کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو، مونږ د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایت.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا محل په دغه ولایت کې د غواګانو 649 فارمونه فعالیت کوي، چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدې دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لپاره خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي، او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه اندارې شي باد په وکړې دي، صبر ته کړې تقریبا 15 لک کلداري توانې کړې دي. سرای چې چار دیوالی وو په دې خونه باندې راګرځېدلې و، د چار دیوالی سرای د مکمله د چار دیوالی نړیدلې ده، زیات وټاکونه نړیدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې یو شل دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپات وسنو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون را چې راغلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره سب دا پیغام ته تاسو ته ورځم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د پنځوس تیری باندې ځکه ته ډیر سخت ځان رسیدلې دي، او حاصلات مو د لاسه ورکړې دي، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده، او بزګري هم ډیر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور موږ پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې، نو مو ځای کې چې دی دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نن دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې دویمه نیمایي تر ورسېدو. تاسو زموږ غږ آزاده راډیو نه اورئ. تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 بشري حقونو پروگرام درو خترغي وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یوالي دا ډله زړهواره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پاتې 50مه ناسته کې پنځمبې نه وخته د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقونو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. د هغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامداره مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، د هغه په ټکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 بارونکې لارې دواړو خواو ته لیوي و نه رهي سي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خود له فشار د ازادي رادیو مشال څنګه ده د پنځم به پورز ویلي د تورخم په دروازه د بیا پرانستوب خبراتورو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي و نه رهي سي د بارونکو لارې او سربېره د مسافرو ناروغانو پرمختلل شوې ده. په سیمه کې د مشال لړیو د خبريال پټو مسافرانو روغان په جمعتونو هوټلونو کې ډیر دی او د خوراک او څکا کله نشټونه شکایت لري. بل بل او د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لاري چلوونکو شکایت کړی چې مالونه په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر خړه کړې و چې له کابل د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شو. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په لس کلن مزل کې د ابراهیم صدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم صدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم صدران ته وایي دغه کې تمه چې ما درلوده تاونی وو. په ویډیو کې ابراهیم صدران د خپلو هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوی منډولو پوره کېدو وروسته په میدان کې کړی و. ابراهیم صدران وایي په غور حرکتونو چې لاسې د خبرو مننې په شکل نیولی و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان د انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجنه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي او په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 300 پاکیش منډ وکړه چې وا یو سلو واوی ابراهیم صدران کړی وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپخین په یو نیمه بجه پیلېږي. او د هغه څلورو اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه پورې سماس اسرایلو ته سپارلی و. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنځشنبه پورې د فبروري په 8مه ویل مرشوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومی اسرائیلی راغلی دي. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمته او 4 کسان مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. دا دغه اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرائیلي وګړو آزادي د لوله غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحله پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبري کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلای سره خپل خبري پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیرې قرباني د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 په 10 په باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي. پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې تر 13 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکم، کور ورکم، ځای ورکم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړیږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومان باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دراندوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
پریسجان، یو خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو. چې هغه دا نشي اجرا کولی، خو د وچ مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کې، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څه چې کوچنیان باید لاړ شي، مخته لاړ شي، درس وایي، زده کړي وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا ته موږ درانه کارونه ویل شي، دا قانون مخې جرم بلل کېږي. ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
bale تاسو فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان دل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان، بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري کاچي، یو په کار کې سبا اخته کې، یبره زده کړې واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شاملې دي، مو ټراپ مصري خانو کې شاملې دي، خوشبو بټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دې ته څو پیسې بلابل راوي، مو مونږ ته فکر نه کوي چې هلته پردومه درانه کارونه کیږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن توان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه به هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي ډېر تاثیر کوي، او دوی د بېلابېل اروایي ناروغۍ سره مخامخ کیږي. ځکه دوی کار نه شي کولی، هغه استاد یا څوک چې هلته مشر دی هغه به دوی به په زوره کار کوي. حتی په ځینو ځای کې مولیدلي چې وهلو ټکول ورکوي ماشومانو ته، ځکه چې وایي تا ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوری دی. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانیو وختو کې هم یو شمېر کورنۍ ازادې چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودی، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کړي، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوند په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لوی او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي، دوا او درملو غم وخوري. له بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شان ټول ګرانېږي. نو اته داسې کورنۍ وي چې د ماشومانو به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نه سپیا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېدل، د امبار کاغذان به ټپلوله. دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله، سهار وختي لمونځ ته ملا په راځانو باندې راوځو، بیا د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانو کې به ګرځېدله، چې دا دوی درته وایي چې ارخیز تاوان دی ورته. نو شاخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مول کې، نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړه په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې وګړه ډوډۍ پیدا کړي، ورته وایي ولاړ زه خوري وکړه. دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه، لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې. اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري، نو دوی زده کړو ته ناستې کار ته هستې. زه خپله معلومه لري چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر، نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې، بلکې په شاه کې د خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل ږغ پورته کړي، او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره، بلکې د هېواد راتلونکي دي. د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دي. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي، او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یوه ښه ارامه او خوشحاله ټولنه موږ په راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کېږي، حقوقو ته پام نه کېږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي به بدبختي سره مخامخ کېږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنوي، د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي، باغچه به ځنې جوړېږي، باغ به ځنې جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې ترڅو موږ زده کړو، کو دغه حقوق باندې ځو پوکو. دا څه ونه وایي چې ما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم؟ یا دا زما د همسایه زوی زما د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، وای زما په چا باندې وطن نه سمېږي چې ټول اسونه سره ورن کو، او ته د همسایه حال باندې خبر نه کو. د اسلامي اصول دا څه یو څه پوسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکو په باندې کوچنی مکتب ته واستو، بیا ټول ورځ په کار پس ماستو، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت نه یوازې دی وچا، د ماجد د ملای مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی. خپل راتلونکي ته پام وکړي، دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه سي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
که مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاد سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي، په دې خبرې وکړي. هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي. دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند د پاتې کیدلو لپاره.
روسیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی، د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډیر وو. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، موږ د نبی اسلام امت ډیریږي. نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط ډیری، ته نسل سر مړولی، ته نسل پټولی، په تاسې نه پوهیږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم، چې مور تعلیم یافته نه یې، پلار تعلیم یافته نه یې، عامه پوهاوی نه تازه کړي، هغه بیا په دې نه پوهیږي. وایي زه نه شم اولادونه ډېر څه پروان لري، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یې، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی ترې یو ځای پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د غو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزوري، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یې دوه دي خو الو سالې دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک په عذاب وي، نور دې خدای نه دي فرشد یو اولاد دی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې دغه د مخه چلودونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې خوشن پیدا سو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني د بل کورنۍ د جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، وختیا ته پام نه کوې، بس ما زه وبمشو د نبی وبد تېروم، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شم مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې، ښه دی که یا دوه اولادونه مې او مکتب ته په وخت ولاړ شي، هم ښه خوا پاکې، هم تربیه ترلاسه کړې، او په راتلونکي دوی یو ښه خپل کورنۍ ځاته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، د ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور یې چې اولاد خو زه کوڅې ته ولاړ شي، چا چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه، د غوښتنې څخه برابر ولای، نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسو، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله سپیشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا راته واضح کړئ، دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. پراتلونکی کې له دوه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي، یا ساه وخت کور ته خروځي، یو شمېر کسان هیڅ خناوړ جنسي استفاده هم کوي، د خپل یو بل ناوړه کار دی. داس کسان و چې د ستونزو سره پیښ شوی دي، نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچا حقوق خبرې، او د جنسي تیرش کار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتونکې به د خپل غواړي چې دا یو څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولو په اړه وژو بار سي، دا یو بدماشي، یو لوچک به، یو پایلوچ به، ځکه د څوک رس د لار وشي، د خپل په حسابداري سره دوی سوي، د حسابداري سره د څه زده کړي. دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانه وي، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی. ما وایي چې ټولنه به نه ورانه شي، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښېږي. زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مستقل دي، د کوچنیان لپاره چې کومې څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې جد په دې اړه باندې مسؤلیت لري چې دغه ټکي ته ډېر پام وکړي، که غواړي چې ټولنه ښه جوړه شي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هېواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو، چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښه ونه روزل شي، دا کسان بیا به مکتب نړۍ، دا کسان بیا د پل نړۍ، دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور و پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان نه پېژني، خدای نه پېژني، چې خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني، مور به څه وپېژني، پلار به څه وپېژني. نو دا ګرد بېرته راګرځېته چې په دې ټولنه کې هر څوک
غواړي چې شجبر ولري باید خپل ټولنه داس ناستر څخه څنګه خلاصولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. درته وایي سپیشل صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څغلی، نو دا د دې کورنۍ به وروسته قیامت پورې چې ژوندۍ وي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا هم لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هر ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت کې ورځ غوښې وخوري، په شلومبي ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یوه اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچې ډوډۍ دې ورکړي مګر مکتب ته دې واستوي، حقوق ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه به رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا ستې په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي چې هغه ورځ تېره سو پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خو هغې خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، دا به ګټه څه وي؟ خودونه لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروان لري خور یا وروره د سازوی مکتب ته واستوه، څوره وړي ته پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي، پنځوس افغانۍ، دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ، زموږ په هغه په یاد وي، دا به دوی ګټه، دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلې. دا زه در کوم په کلي کښې خانان لرو، داسې څوک لرو، په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي، به په ټولنه کښې غله لرو، په ټولنه کښې به بدماشان لرو، په ټولنه کښې به د قانون ماتوونکي لرو، په ټولنه کښې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به معتادین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کښې وي. خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپله به دونه توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کښې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کښې هر هغه څوک ځانګړی مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې دغه خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وړونو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شاقه کارونو څخه یې را وګرځوي او حقوقو ته یې ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان دپاره، د یو ښې کورنۍ دپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به یې کړی. په دې کښې به نه بیا دوې ګټې کړي، یو به یې ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته درڅه د خدای رضا مهمه ده. یعنې زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچیانو باندې شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه راته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا حاصل کولای شو او یو ښه راتلونکی لرو او یو جوړ روغ افغانستان درلودلی شو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یوه ښه ټولنه ولرو، په دې کښې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کښې چې موږ په ټولنه کښې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی د هغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچیان هم حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کښې حق لرم، دا کوچنی هم دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي د هغو دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی. او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کښې خلک دغه خبرو ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبرو ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبره د اسلام سره ټکر هم نه لري، بلکې د اسلام د نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي، د اسلام د نظر دا خبرو ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت حق ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت حق ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر حق ورکړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد ته مایکروفون څخه وایي، جمعه پر ورځ په خطبو کښې وایي، انشاءالله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کښې به ډېر غټه غونډه درلودلی شي. دغسې لیکوالان په لیکونو کښې وایي، شاعران په شعرونو کښې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کښې برق نشته، شی دونه نشته لکه څنګه چې په نورو وطنو کښې دی. یا انټرنېټ دونه فعاله نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري یا سوشل میډیا ډېره وګوري. نو زموږ په کلیو کښې، ډېرو پرتو کلیو کښې خلک د راډیو څخه ډېرې ګټه اخلي او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي، په لږ وخت کښې ډېرو کسانو ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په راډیو
چې دا ما په هغه خبرې وسی په ډېر ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته رسېدل سي یو خور چې ناست وي په کور کې هغه ته رسېدل سي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تراسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناست وو نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی نه یوازې به ټولین تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ورڅخه نه خوښ شوی چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغه کورنیو ته ملرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي دغه د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نستل د افغانستان بل موضوع دا ده چې اقتصادي ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور پلار دغه ټکي ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي په مکتب رسېږي بیا هغه شاکارو ته نار کېږي خدای خدا بدلالۍ ته نار کېږي تعلیم ته به ځي مکتب ته به ځي درس به وایي پوهنتون به وایي لوړې زده کړې به کوي د وطن خادم به جوړېږي په روغ صحت باندې په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي د ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا چې دا دا غړي اولادونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی هغه مور چې اولادونه یې ژوندي هغه تر مل نه جوړي پرتای نه جوړي مریضي او د اولاد په پاکي پسې خپل ځان ساتلی نو اولاد وسو ساتي نو په کار ده چې اما په هوای ام سي د ماشومانو یا کوچنیانو حقوق ته پام لرنه وسی د درنو کارو څخه وګرځول سي او تر څنګ د مسجد څخه د غوډو حقوق ځخ پورته سي د مکتب څخه د غوډو حقوق ځخ پورته سي د پونتون څخه او د دې مراکز او د مدني ټولنو او د ځوانانو او لیکوالانو او شاعرانو خبريانو او د رادیو د سپیکر څخه دا ځخ راپورته سي نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان پاکه خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه پرځ کې چې است الله ممل او ملګری
درد وایا مختارا نتے رنگ ژوند بنور دستا په سهارا هره او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑ گے کو ڈیر پارا پارا اشولا چتا پل اصلیت کڑلخ کارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا